احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. د ناټو سرمنشي بیا دا وړاندیز لري.
هغه څه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوی جوړېدونکی حکومت باید ټول شموله وي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر راتلونکي خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسنادو پوهېږي او نه د چا اسناد ګوري، او هم خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
د رسنیو کارکونکي په کابل کې طالبانو ته اندېښمن دي.
زه شک پر تاسو چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسی.
په دې خبرونه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راهاړو چې په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو او یو شمېر افغانانو د وتلو مسله څېړلې ده. تر هر څه مخکې خبرونه، د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیه له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي، او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. د خبرونو تفصیل، ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي، او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
لا افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی، زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري کنه زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي. دای او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له سرلیازم کاریاکاس میتوسک کایت سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې سپې پر وتلو متمرکز وي وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر د شاغلی اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي، نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې سپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې کلک تدابیر نیولي، له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې بنشتي د 2015 کال تجربه چې په ترڅ کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کشتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای، د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاول پن فارتنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړي او په 2018 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړي، په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړي چې د دریو شزینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکونکي لري. شاغلی پن فرنټنګ ویلي دی چې غواړي دا کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ونل شي، ځکه د په وینا شایي طالبان پر دې مرکز ځکه برید وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي کنه، د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوې دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د بلوچستان ازادي بخشون کې غورځنګ منلې ده. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارډ ډالر او پنګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر مندر سره د چین د لویدیز وسلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکزی د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 1.15 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1350 نجونو ودونه کړي او په داسې حال کې دا شمیره په 2019 کال کې څه باندې 28000 وه. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. د روسي د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسي د استخباراتو پر یو شمیر ایجنټانو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکاو د شاغلی نوالنی په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په پرون په یو بیان کې وویل پر هغه وو کسانو بندیزونه لګول شوی دي چې ویل کېږي د روسي د استخباراتو ایجنټان دي او د نوالنی د ترور په اساس تورن شوی دي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی چې یو کال مخکې له سایبریا څخه په یو الوتکه کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغه شو او د سپرلی الوتکه یې بیړنۍ ناستې ته مجبور شوه. وروسته جرمني ډاکټرانو تشخیص کړه چې نوموړی مسموم شوی دی. ډی پی سي د روسیې او لویدیځ اړیکې ترنګلې کړل. شنبه د زمري ډیر شمه خبرونه موله اسد رادو څخه واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روسه تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونی او عمومي افای اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویل دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو 12 کلونو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ټکر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنی کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان راوباسو. دوی تقریبا همدوم را مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې له وی اونې راهیسی امریکایي ځواکونو 14000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. بل لورته ناټو له طالبانو غوښتي دي چې له افغانستانه د بهرنیو او هغو افغانانو چې له دې هیواده په وتو دي د منظمو ایستو او خوندي ایستلو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس لاله په خپل پرونی فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وټلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیوادو وزي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې وی خبري غونډې ته پر هغو پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړی وو. هغه ویل له افغانستانه د ناټو د غړو هیوادونو او د ناټو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل. په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناټو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
هغه چې اوس مهم دی دا دی چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې لدی یو بهیر سره مرسته کولای شي مهم دی.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوې حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د پوینې هم د افغانستان گاونډای دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. غزیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپل ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناټو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو بل غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناټو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناټو پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکل شو او له افغانستان په تیرو 12 کې د ټلوالي پر غړو هیڅ راز حمله تنظیم نشوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
کارل ستولتنبرګ وویل ناټو له افغانستان د وټلو په خطرونو پوهیده خو د په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل نه وکړي. د ناټو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناټو باید د افغانستان له قضیه زده کړي او زیاته کړه چې دای په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه یو هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
ل افغانستان د یو شمیر افغانانو د وټرو بهیرته ناټو اندیشمنه ده او د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ټینګار کوي چې دا بهیر د منظم او منسجم شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای قسم د سیل افغان کډوالو سره مرستي ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپای ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو سم دستي به په کابل کې د حامد کرسي د نړیوال هوایي ډګر دننه د یو افغان سرګندونی واورو چې په څخواري تر ترمینل داننه پورې تللی دی. دا کس ځان محمود زدران معرفي کوي.
لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې تا جلا وایي میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو حرکت نه وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه وایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وو چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه. اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته. طالبانو تنظیم نه شو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کول یې کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلق تنظیم کی نو د مرمۍ او د ډزنې استفاده کوله کلشنکوف ډزې کوله په داسې حال کې چې حالت خزي وي مریضان وو واړه ماشومان وو ډارېدل جړلې. نو ما فقر تم تمره 2 ساعت تقریبا 3 ساعت وخت نه درلود چې زه خپل بایک راوخلم خپل اسناد مې راوخلم نور مې د میدان په لور حرکت وکړ.
د محمود زدران په نوم د یو افغان سرګندونی اوریدي چې یو وخت له امریکایي ځواکونو سره شباړه کوله او اوس غواړي چې له افغانستان ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. و په چا پنځل سکه شپې د نړیوالو چاپی خبروانو پانی راړه وو چې د افغانستان پاړې په خپل تاسو غنو کې څخ پاره کړی.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنیدل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې د لومړي بحران نښه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لور ته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونو ته لمنه وهل کیږي، بل لور ته دا بحثونه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلي دي. د دوشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایي ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وشل شي. د لویدیز بلې خبرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناست دي، بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تیرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډیر پوره وړي دي چې له دردېدلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډېر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره کار کړی دی. د بشري حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، اکاډمیک کسان، خبریالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورځپاڼې په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات له منځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري، خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروسته تر دې چې د یکشنبه په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی عمومي عفو اعلان کړی. بلې ورځپاڼې ګارډین به لیکلی دی چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ کړي چې د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به یې نوبت راورسیږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیا والو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د استلو لپاره چې له امریکایانو سره کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمېر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
تاسو د رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونو پروګرام لرو. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدلی شي. وړاندې په واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای کسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغه اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپا یې ټولنه بل ګواښ سره مخامخ شي. مخکې تر دې چې دا مطلب راوخلو د طالبانو به یو اندیشنه در سره شریکه کړو. کابل ته د طالبانو دراتګ نن ومده خو لا هم معلومه نه ده چې له رسنیو سره به څه کوي. که څه هم په دې تیرو ورځو کې د شزینه کارکونکو حضور پر رسنیو کې وو خو هغه سينو لکه پخوا. په کابل کې د جنو رسنیو مسولین وای طالبان په شکاره د شزینه کارکونکو په اړه سندې ویلي، خو دوی اندیشنه شي چې د شزینه کارکونکو په وړاندې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دغه چاره زیاته کمرنګه کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لاره تک سره وسته افغانستان پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارکونکو برخلیک نامعلوم دی او دغه برخلیک به د طالبانو مشران معلوموي. سره لدی چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې د رسنیو فعالیت پړو ویل چې دغه برخه په آزاد ډول فعالیت کوي خو د خزینه خبريالانو کارکونکو پړې څونه ویل. د خاغلی مجاهد لدی سرګندونو ورسته د ځینو رسنیو خزینه خبريالانو کارکونکو د ټلویزیون په پردو را څرګند شوي خو له تیرو دوو ورځو راهیسې دغه چاره بیرته کمرنګه شوي. د کابل نیوز خصوصي ټلویزیون مدیر احسان الله صحاک وایي هیله مند شته چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي.
له شک پرته چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمیرل کیږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسي. د طالبانو په راتګ سره کابل کې او ولایتونو کې د رسنۍ کې د ښځینه کارکوونکو حضور خو ځینې رسنۍ دي چې خپلې چارې د پخوا په څیر په مخ وړي.
دیانا سمدی چې د آریانا نیوز خبریاله ده روانو حالاتو سخت ویرولې ده.
له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ته ویل شوي چې خپلو کارونو ته مو دوام ورکړئ خو زه ویره لرم، هغه روحي آرامښت هم نه لرم.
له بلې خوا لیدا نوروزي چې د روانو حالاتو څخه په ویره کې خپله دنده پرېښودلې وایي د ځان او مال د خوندیتوب احساس نه کوو.
زه د یوې مېرمنې په توګه خپل کار ته په راتلونکي کې دوام ورکوم خو ویره لرم. هلته موږ ته وایي چې ستونزه نشته خو تاسو باور وکړئ چې ستونزې زیاتې دي. موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
طالبانو له 1951 څخه تر 1980 کاله پورې د خپل حاکمیت په وخت کې ټولې خصوصي رسنۍ تړلې وې او خزینه کارکونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوله. اوس چې طالبانو د افغانستان ډېره جغرافیه تر خپل کنټرول راوستې، د رسنیو د فعالیت په اړه تر اوسه خپله ښکاره تګلاره نه ده ښودلې. رسنیو په تیرو شلو کلونو کې زیات پرمختګ وکړ او د دې برخې زیاته وده د تیرو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه ښودل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي قسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي کله هغه افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووزي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلی ګراندی پرون د اګست په 3 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نشي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیول وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وايي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکو په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سم دستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلی ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو لنن نو تو وروسته د افغانستان گاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ چپې د وټلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نور نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمیر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسیدلي او په دې هیواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې اوس هم لاند خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان به وباسي او خبرداري ورکړي دی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاري د زرګونو کسانو د سلو عملیات خطرناک دي. جمهور رئیس بایدن تیر ماښام په خپل وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل. ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه جمهور رئیس له اروپای ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان د کډوالو د چپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر د څرګندونې پرون ماښام د یونان له سر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیر چې په افغانستان کې د حیواناتو په پناهځای یو پناهځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د حقوقو د کورنیو له استلو مخکې به له افغانستانه ونوسی. د بلوچستان یالتی ویاند او د پاکستان امنیتی چارواکی وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلی پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوی دا او مسولیت د بلوچستان او اساسي غشتون کې غورځنګ منل دی. او سم د دې خبرونه پورستوي کې د شون رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک ته ګلاب وي او د نجارۍ دا کار کوم کټونم جوړوم الماری نیم جوړوم خو خټې مې بدې لوخو کې بس کی
څه شتي شي لوخي جوړې
بس چې د کورس استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیالې
دا لرګینو جوړو
دا لرګینو جوړو
یو مثلا دا چرمچی دی خوا کې پرته دا اخوا جیک پروت یا بس کولر پروت دی لرګي نور لوخي دا په 100 روپۍ ورکه کاسي دی دلته
دا په 100 روپۍ چرمچی لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیاله ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه بم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه کم زیاته
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا داسې کار دی چې ته مطلب در یو 500 روپۍ باندې تاسو خو 500 روپۍ خو ورځ جوړ شي دا نه ورځ نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مطلب دې زمونږ ډیره گزاره کیږي
یعنی دې باندې باندې زم نشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل وته وړو نو دونه باندې دې نشته
تقریبا د ورځې به 200 روپۍ ګټه ده سي
د ورځې مطلب چې دوی زره افغاني ورځ ګټه ما
ماشالله او څو کسان یې ستې کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان
یو واځي ته د ګټي وټي ک نور ځامن دې
نشته دې یو زره سره بلشته
هغه هم دا شي نه
هغه دا شنو جوړي او
گزارم په کیږي
خو گزارو به کی الحمدلله
او خلک چې بې روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دي څه وکي
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه وته مونږ راغلی دی دلته نو خو گزارو کی
تا ویل چې نو مې یو دی او خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دی چې یا نه ویلی یا ترور ویلی یا راته تا ویلی مثال مثال نه پوری دنه مونږ خدای
دې مين نه درته
او او
ډیر مننه. جوړ دی.